السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زه متي ولاوید نن خبرونه ستاسو کوربه ما او نن مونږ په دې غږیږو چې د کورونا وایرس چې ولړیواله وبا ده څنګه خور شو او څنګه د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او خلک څنګه کولی شي چې د دې وبا نه ځان وساتي او نور وساتي په دې باندې خبر پر راسره مېلمه ده ښاغلی ډاکټر نصرت رسا چې د طبي چارو متخصص دی هغه ته هرکلی وایو
ډېر مننه ډاکټر صاحب نصرت رسا صاحب د امریکا غږ آشنا راډیو د کتونکو اوریدونکو لخوا سلامونه په نړۍ کې دا وخت د کرونا د وایرس د وبا په وجه باندې ډېرې اندېښنې موجود دي خصوصا افغانان چې هغه خپله نور هم ډېر ستونزې لري که دا زموږ کتونکو اوریدونکو ته ووایستی چې د دې وایرس په اول قدم کې چې خلک کومه احساس لري
اول تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته نیکی هیلې مننه دا کومه ناروغي چې اوس خپره شوې ده د کووید 19 په نوم باندې ناروغي دي کی او دا د وایرس په واسطه منځته راځي چې هغه وایرس کوف سارس 2 په نوم باندې دي معمولا د میکروبین ناروغي چې دا د څو رقم میکروبون نه مستر دي چې وایرس ته بکټریا دا پرازیت او دا شان دي نو دغه ناروغي چې دا مشخصه ده کووید 19 په نوم باندې دا وایرس ناروغي ده او دا د یو انسان نه بل انسان ته په ډیر چټکۍ سره خپرېږي د دې ناروغي ستونزه دا ده چې خپرېدل ډیر سری دي سره دي چې تقریبا 90% خلک اعراض او علائم ډیر نه لري مګر غشل فیصد یا دیش فیصد چې پاتې کیږي د دوی علاج نشته نو کله چې د یو ناروغي علاج نه هغه به یو غټه ستونزه او دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان په ملک کې چې مخکې نه زمونږ د صحي نظام د ستونزو سره مخامخ ده داسې آفتونو ته آماده نه ده نو که چیرته خلک دا جدي ونه ګڼي او ډیر زیات خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو هغه کوم کسان چې شدید ناروغي باندې اخته کیږي هغه مراقبت ته ضرورت لري روغتون کې بستر ته ضرورت لري هغه شمیر ډیر زیات دی او زموږ استاسو روغتونونه په هیواد کې دي جوړ نه چې هغه ته خدمات وړاندې کی لکه همدا اوس زموږ په روغتونونو کې د مصنوعي تنفس وسایل اکسیجن او نور هغه زیات شمیر وسایل چې ضروري دي د هغه ډیر شدید قلت موجود دی نو په همدې خاطر باندې زموږ توصیه سفارش ټول هیوادوال ته ده چې دا ناروغي جدي وګڼي دا عادي ناروغي نه ده دا وبا ده ټول دنیا کې خپره شوې ده او ډیر زر دی انسان بل انسان ته ځي او ټول انسانان اخته کوي نو په دې حساب باندې په صحیح سیستم باندې غټ بوج دی راوړي
ډاکټر صاحب د افغانستان د ټولنیز جوړښت چې ګورو د خلکو ناس پاسته چې ګورو کوم مذهبي او کنانوي کوم اړخونه چې ګورو صفر کر کے چې دا قرنټین کېدل یا یو بل سره فاصله لرل دا به څومره اسانه یا سونو سازمن دي
دا ځمن په حالات کې په څومره شرایط کې یو څه ګران کار وکړي چې موږ تاسو افغانان نسبت نور خلک ته لبې اجتماعي یو تاګ را تک میلو ته تک دوستانو سره روغبړ کول دوستانو سره ډیر نږدې پات کېدل دا ډیر عام دي دلته او بل دا چې خلک د سی او با ته ماده هم نه نو سیستم ماده نه زموږ عوام ماده هم اوس خلکو ته ډیر د سی ناشناخت کاری چې کله ورته چې ته دوه هفته د پاره درې هفته د پاره پور کینه نو دا ورته ډیر ناشناخت کاری یا یو ساده مثال در کوم من خلک ګورو چې یو بل سره مخامخ کیږي ځینې خلک لاس نه ورکوي نور ته بیا د سی عجیب ونه کوي ځکه دوی ذهن اندې ته ماده نه وچو چې سره روغبړ کوي لاس ورنه کوي یا غاړه ورنه کوي اوس کته دوی د او بالکل هغه عادت او رواج نه راګرځي دا ورته ډیر د سي عجیب بکتری خو زما په نظر دوی باید د وخت په هیڅ معنی چې دا ناروغي لږه د خبريږي او کچیر ته موږ تدابیر ونه نیسو او په ځان کې خپل ژوند کې خپل ژوند په طرز کې تغیرات رانه ولو نو موږ مخته کیږو او نور خلک هم مخته کیږو ځان سره
تاسو که زنګ او دن کو ته دا وایسته چې سره څنګه پویږي چې ما کې دا علائم چې دي دا د کورونا وایرس طرف ته موري یا احتمال شته چې زه په دغه مرض اخته شوی دا وایرس ما ته راغلی
اول د ستدي ناروغي د پاره مشخص تعریف نړیوال روغتي سازمان وړاندې کړی. هغه وی چې کوم کسان چې دوی کې وشتوخه او شدید تبه او نفستنګي او د تور تاراس پیدا شي او هغه کوم بل ناروغي پور تړل نه یو او به دغه ناروغ شي د پدې نږدې وختونو کې د چا سره تماس کې راغلی چې هغه د چین نه راغلی یا د ایران نه راغلی، ځکه افغانستان ته معمولا د ناروغي د چین او ایران نه راغلی.
لکه موقعیت پکې مهم دی.
بالکل. نو دغه کسان موږ چې دوی شکمن دي، اوس که مثلا کوم کس د چین یا د ایران نه راغلی او هغه سره دا اراز او علائم موجود دي، خو هغه شکمن دی، باید ټیسټ یې وشي. خو که په افغانستان کې څوک دا اراز پیدا کوي او هغوی د دغه خلکو سره په تماس کې راغلي، نو دا هم شکمن دي او د دې ناروغي به کوم تشخیص چې دی هغه قطعي کېږي یا کنفرم کېږي یا تایید کېږي، هغه به د لابراتواري ټیسټ په واسطه کېږي. چې کله د دې لابراتواري ټیسټ د پی سي آر مثبت راغی، نو بیا موږ یو چې دا ناروغ اوس تایید شو، دغه ناروغي تایید شوه، غیر دینه به شکمن ناروغ دی. نو خبره دا ده چې د اراز د نظره دلته یوه ټه ستونزه شته. په چین کې تقریبا 80% خلکو اراز نه لرل، یا ډېر خفیف اراز لرل، مثلا یو عادي د زکام غوندې سردرد یا عادي تبه پراتلله، نو دوی به نه پوهېدل. افغانستان کې مشخصا معلومه ده چې 100% خلک غیر اراز دي، خو که فرض کړو چې د چین غوندې دلته هم 80% خلک غیر اراز دي یا نښې نښانې نه لري، نو د دې ستونزه به دا ده چې دوی کومه ناروغان وي او نښې نښانې نه لري، د ناروغۍ په وخت کې دوی نور خلکو ته ناروغي خپرولی شي، مګر دا په ځان نه پوهېږي چې مریض یم. نو په همدې خاطر ده چې دا د امریکې د ناروغیو کوم مرکز چې دی سی ډي سي، دوی اوس سفارش کوي چې عام خلک هم چې بهر وځي نو خپل پوز او خوله دې پټوي، که ماسک نه وي په دسمال دې پټوي، ځکه ممکن دا مریض وي مګر په دې نه پوهېږي چې مریض یم.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ، د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ، د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زه ماته ولاوید نن خبرونه احساس کوربایم او نن مونږ په دې غږ کې چې د کورونا وایرس چې ولړیواله وبا ده څنګه خور شو او څنګه د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او خلک څنګه کولی شي چې د دې وبا نه ځان وساتي او نور وساتي، په دې باندې خبر پر راسره مېلمه ده ښاغلی ډاکټر نصرت رسا چې د طبي چارو متخصص دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه اوري د واشنگټن نه او نن موږ سره مېلمه ده ښاغلی ډاکټر نصرت رسا چې هغه د کرونا وایرس د خپرېدو د هغې د مخنیوي او نورو طبي اړخونو باندې مسله خبرې کوي.
خلک فکر کوي چې ما که چا سره لاس ولګېده یا مخامخ شومه هغه که دا وایرس ماته راځي هوا کې وي، دا نه وي. دغه څومره خبره دا شته داسې
دا وایرس چې د انفلوئنزا او د زکام او دې سره یو غټ تفاوت دا دی چې هغه چې دی د هوا له لارې انتقالېږي، یعنی هغه وایرسونه په هوا کې ډېر وخت دپاره پاتې کېدل، نو کله چې به خلکو هوا تنفس کوله دغه وایرسونه به دوی ته تلل. برعکس بیا دا د کووډ وایرس چې دی دا ډېر وخت په هوا کې نه شي پاتې کېدی، دا د تنفسي قطراتو په واسطه انتقالېږي. په دې معنی چې که کوم ناروغ وپرنجېږي یا وټوخېږي، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د دې د خولې پوز نه واړه واړه زراعت بالکل نه. نو که چېرته نږدې مسافه کې ته د یو متر نه کم مسافه کې د دې چانس ډېر زیات دی چې هغه تنفسي قطرات ستا وجود ته پوزې خولې ته یا سترګو ته در وشندل شي او ته ناروغ شي. اما فاصله زیاته مثلا 2 متره فاصله د دې احتمال کم دی، نو په همدې خاطر دوی ویي چې دغه فزیکل ډیسټنس یا جسمي مسافه دا باید خلک مراد کی کچیر ته ته ضرور کار د پرم راوزی بیرون اول دا شیخلو پوزه پټه بل دا چې خلک سره ډیر نشدی مو پات کی کړ کم تر کم په 2 متر فاصله کې باید پات شنو ال د به د احتمال ډیر زیات کې میږي چې دا ناروغي
او نه بل خو افغانستان کې هوا چې خلک په سرویس موټرونو کې دي بازارونو کې ګړګونی تزي ودونه دي فاتحې دي جنازې دي نو په یمن دي ان خدا سخت د سړې دومره فاصله وساتلی شنو
بالکل یو دلیل چې افغانستان کې خلک ډېر تشویش دي خصوصا روغتیاي ماهرین هغه هم دا کنه چې خلک د فاصله نه مراته 2 متر ودونه تزي جنازو تزي غم خادې تزي میلو تزي چکر تزي غړې او بل تور کې لاسونه ورکی نو په دې خاطر دا ناروغي د تنفسي قطرات نه علاوه د تماس په واسطه انتقالي مثلا یو کس پرنجه کړه تو فکر دغه تنفسي قطرات په سطح باندې ولیدل دي یو بل کس سطح باندې لاس کیږي دا هم منتن شو د لاس په میکروب اخته شو نو دا چې بل چا ته لاس ورکړي د میکروب په سوتومات هغه انتقالي نو په دې لحاظ باندې خلک دا د روغتیاي ماهرینو کوم سفارښونه چې دي دا ونه مني نو د دې احتمال ډېر زیات دی چې دلته ناروغي ډېر زیات سره ایتو کې خصوصا به غټ ښارونو کې لکه کابل هرات کندهار ننګرهار جلال آباد ښار مزار شریف دلته نفوس ډېر زیات دی او کته چې ورته اشاره وکړه دا زموږ استاس ترانسپورټي سیستم منظم نه دی په موټر کې بس
ګڼګوډي
خلک په لږونو خلک داخلي کې او بیا یو بل سره ډېر نږدې نو په دې خاطر باندې د احتمال ډېر زیات دی چې دا ناروغي انتقال شي
اوس دا تاسو چې دا وقایع خبر وکړو یا د احتیاط یا د اوسو وینا خو اوسه په نن معلوم شوی احتیاط څه شی دی
نو بالکل تاسو ورته اشاره وکړه دا ناروغي تر اوسه علاج نه لري او واکسین هم نه لري معمولا د انتانی میکروبي ناروغي چې یا په دوا باندې د منځ وړي او په واکسین باندې د خلکو مقاومت ته جوړه دا دوړه پدې کې نشته نو د دې لپاره څو تدابیر دي چې خلک یې باید ونیسي اول دا چې دوی باید ضرورت نه بغیر بهرونه وزي یعنی ډیر شدید ضرورت نه بیرون باید نه وزي په کور کې ځان قرنټین کې باندې خاطر حکومت مکتبونه په انټونونه دفترونه کارځینه د ټول بند کړی دي او دلیل هم دا دی چې دوی باید خلک کور کې پاتې شي دغه خبر دا ده چې د نظافت ترتیبات باید ډیر زیات مراد کی دوی باید په ورځ کې کم تر کم شل ځله لاسونه په صابون مینځي هر شي سره چې لاس په تماس کې راځي باید ډیر تر صابون مینځي ځکه چې لکه مخکې مرته اشاره وکړه دا د تماس د لارې منتقالي او بل خبره دا ده چې کچیر ته ناروغ شو یا احساس یو چې ځکه ناروغه مطلب یا توخه یا د تورته اراز درلودل دا باید نور خلکو نه ځان جلا کی ماسک واچي ترڅو د مریضین نور خلک اخته نشي بل مهمه خبره ده چې په کورونو کې چې کوم کسان موسم خلک دي پلارونه باندې نیکونه نیاګانې دوی بیا هغه چې د مزمن ناروغي لکه شکر ناروغي د زړه ناروغي دوی ډیر زیات زیانمنون کې دي دوی ته خطر ډیر زیات دی دا هغه ته باید خاص تر بیرونه ونیول شي دا هغه کوټه باید بيخي جدا شي نظافت او پاکوالی ډیر کلک مراد شي هیڅوک باید دغه کوټه ورنشي د ډیر ضروري کار نه غیر نو دا غاسي پزیر خلک په ډیرو ساتو او بيزه بازار تلاند شو چې ته به ضرورتي نو بیا خلو پوزه پټکو په ماس باندې په یو د سمال باندې هم سیدا او کار شي سره لاسونه په تماس راځي بیا لاسونه پاکو او د مزافت ترتیب
دا ټول څه د ځان ساتل یا نو وتل هر کو سره سوال دا دی چې دا سوال تر ځي دا کوم وخت نه شروع کیږي یا فرض کوم متر سو پور کورو کې نشو دا قرنټین به تر سو دوام کوي موږ کله به د ژوند تر او
دز د چې د دې ډول ناروغي ته کنټرول چې دا په درې مرحلو کې ښه اوله مرحله دا چې کله چې دا میکروب راشي دا ډیر په سري شکل باندې خبريږي نو په دې لحاظ کم تر کم دوه هفته نه تر څلور هفته پورې دا خلک باید قرنټین شي تر څو دا وایرس کم خبروي شي دا سلوشي یا بنشي مطلق نه بندي ځکه چې دا د سې وایرس دی چې په تماس لري او د توخي او د پرنجي د لري د نه انتقالي او کم تر کمه چې خلک په کورونو کې پاتې شي د سره به د وایرس د خبروي شي دا به سلو شي ورو به شي او کم خلک به مریض شي کله چې کم خلک مریض شو د کې به کم فیصدي بیا د شفخانه د بسترې دو ضرورت پیدا کی نو بدلی لحاظ په صحیح سیستم باندې بوج نه راځي. ځکه مشکل دا دی چې کچیرته یو ناڅاپه ډیر زیات ناروغان شپخانو کلینیکونو ته لاړ شي، هغه نور ناروغان چې ضروري تداوی ته ضرورت لري، ډاکټران، نرسان، امبولانسونه، نور خدمات به د کووډ په ناروغان وخته شي، هلته به ډیر زیات نور ناروغان د نور ناروغۍ نه مړه شي. نو په دې خاطر باندې دغه اوله مرحله کې د ټولو خلکو په کور کې پاتې کېدل چې ډیر ضروري. بیا چې کله د ویروس د خپراوي لږ سلو شو، هغې سره بیا حکومت تصمیم نیسي ورو ورو مکتبونه، پوهنتونونه، کارځایونه دا خلاصوي. خو بیا هم خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي، مثلا هغه فزیکي فاصله دوه متره مراد کړي، لاسونه په صابون همیشه ومینځي، هغه سیب پذیر خلک چې دي هغه باید سره جلا کړو، د هغې خاص تدابیر ونیسو. بیا هم تر څو میاشتو پورې باید دا کار وکړو، تر څو پورې چې د دې وایرس یا واکسین راوځي یا علاج راوځي، نو بیا هغه وخت دی چې بیا موږ ټول خلک آزادو ورته وایي چې بس اوس آزاد کاروبار شروع کړي.
دا ټوله مرحله چې دا اسې تاسو کوم مثلا مطالعه هم کړی، د نو په خاطر کوم ویروسونه راغلي دي په مختلفو هیوادونو کې، څه اټکل کوي؟ لکه چین وایي چې موږ خپل دا کنټرول کړی تقریبا، نور نړۍ خصوصا افغانستان اردن کې دوه لګي دوی ته څه د غور کولی شي یا کېدی شي چې دومره وخت کې به دا مسله حل شي یا وبا ورک شي؟
مونږ که د چین تجربې ته وګورو، چین تقریبا درې میاشتې شاوخوا وخت ونیو چې دا د وایرس خپراوی راکم شو، تقریبا اوس په درېدو دی، مګر هغوی ډېر زیات ترتیبات نیولي. چین یو پرمختللی هېواد دی، اقتصاد یې قوي دی، صحي سیستم یې ډېر زیات ښه دی، نو هماغه او بل حکومت یې چې هم دی قوي حکومت دی، هغه کم خلکو باندې چې کم اوامر کوي هغه بیا تطبیقولی شي. نو درې میاشتې حداقل وخت ونیو. نو د افغانستان غوندې هېواد کې که ډېر نه وي، نو درې میاشتې خو بېخي ضرور دی، ځکه چې دلته خو بیا خلک داسې دي چې د حکومت خبره هم ډېره نه مني، زموږ او ستاسو حکومت هم ډېر قوي نه دی، زموږ صحي تحصیلات هم دومره ښه نه دي، د نظافت او د انتان د مخنیوي وسایل هم ښه نه دي، شفخانې هم قوي نه دي. نو زه داسې اټکل کولی شم چې کم تر کمه یو درې میاشتې به دا ونیسي چې تر څو د وایرس خپراوی راکم شي یا د منځه لاړ شي.
دا سره خلک اټکل کوي ډاکټر صاحب چې دا ګرمۍ راتګ سره کمېدای شي، ختمېدای شي، یا دا په خلکو باندې تاثیر نه کوي چې عمرونه کم دي، ځوانان دي، صحتونه تیار ښه دي، یا په هغه حالت کې هم ډېر تاثیر نه کوي چې دغه نه یو څه ورته د قوي صحت دي ښي، او د ځینو انتقو چې خلکو د ملاریا دغه چې تېر کړي دورې تېر کړي هغوی ته نه راځي، دغه مفکوره باندې څه وایسته؟
یو مهم اصل د دې وبا په وخت کې دا چې خلک ته دقیق او درست معلومات ورکړي شي. متاسفانه نن سبا د سوشل میډیا وخت دی، فیسبوک، ټویټر او د نورو او دا اگر چې سوشل میډیا فائدہ کوي چې خلک ته مسیجونه ورسوي، مګر یو نقصان دی چې به هر څوک په دې کې ماهر دی، هر سړی کولی شي، بالکل څوک تور چای توصیه کوي او څوک رو رشین چای توصیه کوي او بس څوک خاکشیر توصیه کوي. نو په دې لحاظ باندې دا د حکومتونو مسؤلیت هم جوړیږي چې خلکو ته سم او دقیق معلومات ورکړي. څومره چې د صحي ټولنې نظر دی، هغه دا دی چې اکثره مسائل چې په سوشل میډیا کې په نورو میډیا کې خبریږي هغه اکثرا فرضي دي. یو شی چې مثلا په چین کې ولیدل شو، په چین کې اکثریت ناروغان چې هغوی ډېر شدید شو او یا مثلا ژوند له لاسه ورکړو، هغه مسلم خلکو، سن ډېر زیات و د اویاو نه پورته تر اتیاو نوي پورې، او بل دا دی چې نورې ناروغۍ درلودلې په څنګ کې، لکه تنفسي ناروغي لرلې یا د زړه ناروغي لرلې، شکر درلودله. همدارنګه اوس په اروپا کې لکه په سپین او په ایټالیا کې چې ډېر زیات خلک یې د منځه وړل، هغه دلیل همدا و چې هلته ډېر مسلم خلک وو. خدا دې دلالت نه کوي چې ځوانان نه نیسي یا ځوانان ته نه مړ کېږي. په ځینو مواردو کې موږ لیدلي چې دېرش کلن خلک هم ته مړه شوي دي، خو موږ قیاس چې کوو هغه په اکثریت وو. اکثریت د دې ناروغۍ هغه کم وفیات چې دي هغه په موسنو زړو خلکو کې دي، او په خلکو کې چې هغه نور ناروغۍ ولري، تنفسي ناروغۍ، شکر ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، یا د توتر ناروغۍ ولري.
پرسته دغه د غوړم خلکو کې دغه حالت ته کوم ګورو انتهایی حالت ده، لکه کله نور ملکونه امریکا کې د خبر تقریبا لازر تر رسیدي لکه خلک دنیا کې ځنه اغېزمن شوي دي، مریضان تعداد پر زیاتېږي، افغانستان صحی سکتور چې د عامه روغتیا وزارت د مجموع کې چې څومره شفاخانی دي که شخصي دي که دولتي دي دا څومره عیار او تیار دي داسې مریضانو د ساتلو د علاج او د تداوۍ لپاره؟
او اگر چې موږ به خلک نه ویرو خو دا یو واقعیت دی چې باید خلک ومني چې یوازې نه افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی، موږ یو ډېر ماتېدونکی شکننده صحي نظام لرو. پرمختللي هېوادونه لکه امریکا شوه، ایټالیا شوه، دوی نه وار پار خطا دی. او هغه همدا علت و چې خلکو ته چې دوی کله ویل چې کورونه پاتې شئ مه راوځئ، هغوی د حکومت خبره ونه منله او راووتل، او ډېر زیات خلک په یو ځل پرې ناروغي اخته شو. نو اوس روغتونونه هغه وسایل نه لري، چمتو نه دي، تیار نه دي. افغانستان د نورو هېوادونو سره تفاوت نه لري، زموږ صحي سیستم په هېڅ صورت آماده نه دی. موږ صحیح ده چې یو جنګ ځپلی هېواد یو، جنګ او جګړه پکې همیشه شته، نو موږ وقایعو ته یو څه آمادګي لرو. مګر د کووډ 19 کومه وبا چې ده نړیواله، دې ته په هېڅ صورت موږ آماده نه یو. نو په همدې خاطر ده چې موږ باید صرف د صحي سیستم او د شفخانو د ډاکترانو په تمه نه شو، ټول خلک باید دلته همکاري وکړي. خو کم تر کمه تر 5000 پورې خلک اخته کېدلی شي په افغانستان کې په دې ناروغۍ باندې، که چېرته خلک د صحت وزارت او د حکومت سفارشونه ونه مني. او دلته حکومت هم ډېر رول لري چې دوی باید د خپل زور او د خپل اتوریټي چې د هغې نه کار واخلي، پولیس اردو دې کې باید اقدام وکړي، ځکه دا خلکو د حیات مسله ده او د خپل د ملک د نظام مسله ده. نو باید په خواخانه کې په زور خلک مجبور کړي چې کورونه کښېني، بالکل د اجتماعات مخه ونیسي، د پارکونه، تفریح ځایونه، دا ټول باید بند کړي، او دوی یو مسؤلیت احساس وکړي او خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي. نو که دا کار وکړي، انشاءالله امید شته ده چې ډېر خلک باخته نه شي او موږ به د دې آفت نه راوځو په خیر سره
انشاءالله. ډېره مننه ډاکټر صاحب نصرت رسا صاحب د معلوماتو نه او د وخت نه، مخدای دې وکړي چې اوریدونکو ستاسو په خبره عمل وکړي او خپل ځان او د بل ځان غم وکړي.
ډېره مننه ستاسو نه، خوشحاله اوسئ. سلامت
شکر.
سمان Thank you.